السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین دونی مې بجې دی څلور بجې دی وبخای زه رضوان مرادم او د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې چې د روزګان د ولایتي شورا رئیس وایي اوس په دې ولایت کې ځینې پولیس په وسلوالو خپلې وسلې او مرمۍ پلوري دا موضوع هم تعقیبوو چې د نړیوال تماس په نوم ډله څه د باندې څلوېښتو هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان پر مهمو مسئلو خبرې کوي خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالی بشیر وړاندې کوي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ټول تړل سوي روغتیایي مرکزونه بیرته پرانستل سول د افغانستان مشرانو جرګه په کابل کې د یوې کورنۍ د لس غړو په وژنه کې د دریو تورنو کسانو د علني محکمې غوښتنه کوي او د پاکستان پوځ وایي د یوه افسر په ګډون یې دوه سرتیري هغه مهال وژل سول چې سخت دریځو په قبایلي سیمه کې پر یوه پوځي موټر ډزې وکړې بشپړه خبرونه د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ټول تړل سوي روغتیایي مرکزونه بیرته پرانستل سول چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د اروزګان ولایت ډېری روغتیایي مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوي وو خو اوس ناروغان کولای سي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي د اروزګان مرستیال والي عبدالواحد پټان په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
په نام نه ساهو کې مخالفینو په خپل ځان باندې په خلکو باندې ظلم کوو او دغه کلینیکونه بند کړی وو یو څو کلینیکونه په شمار سره آزاد پریخو باز غوښتنې لرلې هغه غوښتنې ایچ ډی ایس په خوا کوم وادي چې ور سره کړی وي نو په هغه باندې د ادمه مراد دغه د کلینیکونه د خلکو بند کړی وو نو اوس خوشبختانه په هغه ساحو کې هم کلینیکونه خلاص شول
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان مشرانو جرګه په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژنه کې د درو تورونو کسانو د علني محاکمې غوښتنه کوي د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار چې د نن ورځې د جلسې مشري کوله ټینګار وکړ چې یاد کسان باید د اشد مجازات یا اعدام په سزا محکوم سي دی وایي دوی باید د افغانستان د قوانینو په اساس په اشد مجازات محکوم سي ترڅو دوی او نور خلکو ته عبرت وي او په راتلونکي کې د دا ډول جنایتونو مخه ونیول سي د کابل پولیسو درې ورځې وړاندې ویلي وو چې د 15مې حوزې اړوند د 1500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي د وسلې په وسیله د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي خو پولیسو تېره ورځ دغه درې کسان په بغلان کې ونیول دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول پېښه رامنځته کیږي څه موده مخکې د لسمې امنیتي حوزې اړوند د پایکوب نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته یوه پېښه کې وژل سول د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلینو نن په کابل کې خپلې سیمه ییزې ستونزې د سوداګرۍ او صنایعو او ترانسپورت د وزارتونو له چارواکو سره شریکې کړې دوی وویل چې په یادو برخو کې نیمګړتیاوې او د حکومت نه پاملرنه سبب سوي چې د غزنی ولایت صنعت او سوداګرۍ له لازمې ودې پاتې سي د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت مرستیالي کامله صدیقي او د ترانسپورت وزیر محمد حمید توماسی ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې او وړاندیزونه به د 1990 مریض کال په پلانونو کې شامل او بودیجه به ورته ومومي تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه د پاکستان پوځ وایي د یو افسر په ګډون یې دوه سرتیري هغه مهال وژل سول چې سخت دریځو په قبایلي سیمه کې پر یوه پوځي موټر ډزې وکړې په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا حمله نن سه شنبه په شمالي وزیرستان کې وسوه په وژل سوي سرتیرو کې یو دوهم بریدمن وو دواړه کسان یو ویشت کلن وو تر اوسه د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی پاریس به نن د مځکې د ژغورنې او اقلیمي بدلون په اړه په یوې ورځنۍ سرمشریزې کې د ګڼ شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه وي د یوې سیارې سرمشریزې په نوم دا غونډه د فرانسې نړیوال بانک او ملګرو ملتونو په کوربتوب پر مخ ځي او د پاریس تړون د دوهمې کلیزې پر مهال جوړیږي د سرمشریزې جوړونکي وایي د دې غونډې تمرکز به پر دې وي چې پر دولتي او شخصي کچه څه ډول د اقلیمي بدلون د مخنیوي هڅې تمویل او چټکي کېدای سي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په دې سرمشریزې په درشل کې لګن شمیر ساينس پوهانو او نړۍ له مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل
It's extremely aggressive to decide on his own.
دای وای دا امریکا به باکی د چ پر خپل سر له غی موافقې د وټلو پریکړه کوي چې د مخکینی ولس مشر د دورې پر مهال یې لاسلیک کړي او له موافقې څخه د وې واد د وټلو لقبل پر نور فشار نسته راوړل کېدای چې پر موافقه دې لسره بحث وکړي د امریکا ولس مشر ډونالد ترامپ ویلی و چې امریکا به د پاریس له بی عدالت تړونه ووځي ترامپ دغه غونډې ته نه دی وربلل سوی د نړۍ په ککړتیا کې لوی ونډه لرونکو هیوادونو لکه هندوستان، چین، برازیل، روسیا او جرمني په دې سرمشریزه کې ګډون کوي په 2015 کال کې 15 هیوادونو د پاریس تړون لاسلیک کړ چې د نړۍ د تودوخې درجه به تر 2 درجه سلسیس راټیټه ساتي د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د روزګان ولایت مسؤلان وای اوس هم په دې ولایت کې ځینی پولیس پر وسلوالو خپل وسلې او مرمۍ پلوري په بل وضعیت کې بیا د روزګان صحی چارواکي وای چې دغلته روغتونونه او کلینیکونه بیرته فعال شوي دي
ما ته چې کوم معلومات راغلی ده د طالبانو دخوا کوم مشکل چې هغه رفه شوی ده
د افغانستان لپاره د نړیوال تماس په نوم ډلې د 45 هیوادونو نړیوال سازمانونو استازي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې خبرې کوي
نننه اجلاس څو مهم محوري بحثونه لري اول د ټولې پروسې بحث دی دویم پکې د انتخاباتو او دریم پکې د تروریزم سره د مبارزې بحث
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکو انتخاباتو تر سره کولو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکارۍ تورنوي د نور راپورونو سربیره د هموري چې د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف وای د دې لپاره کم کار شوی چې انټرنیټ ماشومانو ته به خطر شي د روان خبرونه په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د خوځل لپاره ونیس پروګرام او دغه راست تفریحي خبرونه د ګړې اچار خبريږي د روزګان دولتي شورا رئیس وای اوس هم په دې ولایت کې ځینی پولیس په وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري امیر محمد بارکزی د سې شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې دغه کار د روزګان په امنیتي وضعیت ناوړه اغیز کوي دا څرګندونه ورسله هغي کیږي چې په دې ورسېو کې په دې ولایت کې په وسلوالو مخالفانو د امنیتي پوسټو د پلورلو په اړه هم راپور نه خبره شوې دي خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه اداره د وی وای هر څوک چې په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شریک کړي رحمت افغان په ریپورت لري
د ورزګان د ولایتي شورا رئیس وای په دغه ولایت کې د کمزوري امنیتي مدیریت لامل اوس هم پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مهمات پلورل کیږي امیر محمد بارکزی د سه‌شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل حکومت باید دغه کار مخنیوي وکړي
وسلاو خرڅول پر طالبانو باندې یا د مهمات خرڅول پر طالبانو پر دشمن باندې دا شی وسوم پهلن موجود دی خو لیکن دا عملی خبره ده چې دا پوسټ خرڅول او دا شی نه دی پېښوري
خغلی بارک زایوای د چاري د روزګان ولادت په امنیتی وضعیت ناوړه اغیز کړی او وسلوالو مخالفانو د ولسوالۍ ټول لارې تړلې او ترترین کوټه را رسیدلې دي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د روزګان د سیمایزو چارواکو نظر هم را واخلو خو د بیا بیا هڅو باوجود بریالي نه سو د راپورونو لمخې په دې ورستۍ کې په روزګان ولادت کې د څلورمې لواء قومندان رحمت شاه قیمتي رسنیو ته ویل دي چې د پولیسو پلیکو کې جنو نه اهلو کسانو نفوذ کړي او امنیتی پوسټ په وسلوالو مخالفانو پلوري د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه ادعا ردوي او وایي هر څوک چې په دې برخه کې اسناد او شواهد لري له دوی سره دې شریک کړي د دغه وزارت مرستيال بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل د کورنۍ چارو وزارت دغه موضوع جدي نیسي
د ولایت شورا له مسولینو څخه زمو غوښتنه دغه د کچیرته دوی سره داسې موارد وي چې هغه اثبات کې دغه موضوع هغه د زمونږ د کشفي او استخباراتي ارګانو سره وزارت داخلي سره دی هغه شریکه کې ترسو موږ وکول شو په دوباره کې جدي اقدامات تر سره کو او د موضوع کاملا مخته جدي وي
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت هم وای په دې اړه پلټنې روان دي او کده ادعا ثابت اسوه ل سرغړاونکو سره به قانوني چلند وسی د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
دی پاک لازمون کاش په استخبارات مقاماتو تفتیش او ټول حقوقي ارګانونه قضایي ارګانونه دې په حق لبان دوامدار کار کوي. کله چې کوم شی پیدا کی په هیڅ صورت سره هغه ته اجازه نه ورکي، هغه قانون منګولو ته سپارل کیږي، جزا ګوري، بندي کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې په ارزګان ولایت کې د ځینو دولتي چارواکو لخوا په وسلوالو مخالفانو د وسلو او مهماتو د پلورلو ادعا کیږي، خو په نوموړي ولایت کې د پوستو د خرڅلاو په اړه راپورونه تازه دي. د ارزګان د ولایتي شورا غړي وای کچېری په خپل وخت د دغه ناسمو هیواد ضد کړنو او وضعیت مخونه نیول سي، په وروستۍ کې به وبوله ورختیری وي او مخنیوي به هم ډیر ستونزمن وي.
دا رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د روزګان دولتي شورا رئیس وای اوس په دې ولایت کې ځینې پولیس په وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري. دفاع وزارت بیا وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي او د کورنیو چارو وزارت د اداره دوی وایي که څوک ثبوت او اسناد لري نو را وړاندې کړي. بلخوا بیا د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکو د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته چې په دې ولایت کې تر شاوخوا دریو میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو له لوري ټول تړل شوي روغتیایي مرکزونه بیرته د ناروغانو پر مخ خلاص شوي دي. همکار شریف الله شرافت رپورٹ لري.
د غذایی چارواکی د روغتیایي مرکزونو د خلاصون خبر پر داسې مهال رسنۍ تور کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې 50 روغتیایي مرکزونه په دې موخه د ناروغانو پر مخ وتړل. د دوی په خبره چې یوازې خلکو ته تشپنوم خدمات وړاندې کول او دغه راز یې روغتیایي مسؤلینو ته وویل تر څو چې زموږ له غوښتنې سره سم خلکو ته خدمات وړاندې نه کړي تر هغو به روغتیایي مرکزونه تړلي وي. لڅه مودې وروسته چې روغتیایي مسولینو د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنو ته ځواب ونه ویلې نو ورسره سمې د ای ایچ ډی ایس موسسې دفتر هم وتړلې چې اوس یې د ارزګان سیمه ییز چارواکي د خلاصون خبر ورکوي. د ارزګان مرستیال والی عبدالواحد پټان کڅه هم دا ونه ویل چې وسلوال طالبان یې څنګه راضي کړه چې روغتیایي مرکزونو ته د فعالیت اجازه ورکړه، خو وایي چې په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاصې ویدي او په نورماله توګه فعالیت پیل کړی دی. نموړي زیاته کړه چې له دې وروسته به یاد موصله په خوا په ښه کیفیت خدمات وړاندې کی او هڅه به وکړي چې روغتیایي مرکزونه نور هم زیات کړي.
خو په نام نه ساهو کې مخالفینو په خپل ځان باندې په خلکو باندې ظلم کو او دغه کلینیکونه بند کړي وو، یو څو کلینیکونه په شمار سره آزاد پریښي، بعض غوښتنې لرلې او غوښتنې ایچ ډی ایس په خوا کوم وادي چور سره کړي وي نو په هغه باندې د ادم مراد دغه د کلینیکونه د خلکو بند کړی وو. نو اوس خوشبختانه په هغه ساحو کې هم کلینیکونه خلاص شول. ما د یو رسمند یو کلینیک غره لګلې دی، مکتوب ما ته را لګلې دی، په مکتوب کې لیکلي چې موږ ټول خدمات وړاندې کوو.
دا په داسې حال کې دی چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې 50 روغتیایي مرکزونه شتون لري چې له جملې 50 د وسلوالو طالبانو تر ولکو لاندې سیمو کې دي. له دې سره د دغه ولایت د عامې روغتیا د ریاست د ځایي ادارې مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې د وسلوالو طالبانو هغه غوښتنې چې دوی کړې وې 80% منلې او پر پاتې نورو یې هم غور کوو. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا د ځایي ادارې مسؤل ډاکټر خانغه میخیل ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما ته چې کوم معلومات راغلی ده د طالبانو د خوا کوم مشکل چې هغه رفع شوی ده، خو پر حال کوم معلومات چې د وزارت د خوا ما ته رسیدلی دي تقریبا د 80% غوښتنې منل سوي دي او نور غوښتنې باندې هم کار روان ده. چې خو ګوري یو دغو خبرونه په سرمرغاب کې د سی ایچ سی پلس یا جرایي خدمات شروع کیدل دي یا د امبولانسونو هغه ځای کې چې موږ امبولانسونو لرو استاندارد امبولانسونه.
وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا یادونه ورده ده چې د مسولینو په خبره دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې خلک یې له روغتیایي خدماتو، ښوونې او روزنې او پرمختیایي پروژو څخه بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بحال په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د نړیوال تماس په نوم ډلې د څه باندې څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د ناروې په پایتخت اوسلو کې نن د افغانستان په اړه پر مهمو مسئلو خبرې کوي. په اوسلو کې د افغانستان سفیر شکری بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په استازیتوب د مختلفو دولتي او غیر دولتي ارګانونو او ټولنو یو لوی پلاوی په دې غونډه کې چې د افغانستان او جرمني لخوا پر مخ وړل کیږي ګډون کړی دی. له میرمن بارکزی سره نوریاس نوري مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان په اړه د دې غونډې مهم بحثونه پر کومو مسایلو څرخي. اغلې بارکزی وویل
نننی اجلاس څو مهم محوري بحثونه لري. اول د سولې پروسې بحث دی، دویم پکې د انتخاباتو او دریم پکې د تروریزم سره د مبارزې بحث چې سیمه او نړۍ لپاره ډېره مهمه ده. البته افغانستان لپاره هم دغه درې مهم موارد اهمیت ورته.
بلې میرمن برګزی، د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه چې په نننۍ غونډه کې به پرې خبرې کیږي، د دغه ستراتیژۍ له اعلان وروسته آیا کوم تغییر لیدل شوی د افغانستان په اړه د تماس د ډلې د غړو هیوادونو په دریځونو کې، یا داسې یو اجماع چې د افغانستان حکومت ډیر پرې تاکید کوي چې هڅه کوي رامنځته کړي افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره، داسې یو اجماع د دغې ستراتیژۍ وروسته رامنځته شوی په دغه تماس ډله کې؟
اجماع هغه وخت جوړیږي چې بحثونه پکې ډېر وسي او جزئیات د موارد پکې بربند او ښکاره شي، او طبیعي ده چې دغه خپله ناسته هم د یو معقول اجماع او سم راتلونکی لپاره د یو منظم قطع نوې ستراتیژي جوړولو لپاره چې یعنې دا فکر کوم هغه مقدماتي بحثونه دي چې په احتمال ډول باندې موږ به ورسیږو یو عمومي اجماع ته د سیمې په کچه باندې. خو څو شیان ډېر مهم دی چې مخکې ډېر هیوادونه په افغانستان کې یعنې علاقهمندي پرې درلوده، مګر په دغه مواردو کې نه. نننی اجلاس کې زه فکر کوم کوم هیوادونه چې خپل استازي لیږلي دي دا خپله علاقهمندي د دې ښیي چې افغانستان بیا به یو لست نه لوېدلی هیواد ونه اوسېږي، بلکې د ټولو غوښتنه هم دغه ده چې افغانستان او د افغانستان موضوع باید د یو اجماع په صفت باندې ورته وکتل شي، چې یعنې ټول توافق به نظر ولري نسبت تر دې چې اختلاف به نظر ولري. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حداقل رسمي تعریف د ټولو هیوادونو دغه ده چې افغانستان باید یو باثباته حکومت او نظام ولري. او زه ډېر خوشحاله یم د افغانستان نه هم چې کوم هیئت راغلی، مخاورې سیاسي څهرې هم چې په حکومت کې حکومت نه د باندې وي په پینل کې دي او خپل نظریات وړاندې کوي.
تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د ټولنې د مختلفو قشرونو یا د مختلفو مدني ټولنو استازي په دې غونډه کې ګډون کوي. آیا د دغه غونډې په پای کې داسې امیدواري شته چې هغه مهمو مسایلو په ارتباط چې افغانستان نور سره ګیر دی، د سولې پروسه ده، په افغانستان کې راتلونکي انتخابات د ډیموکراسۍ یو اصل ده چې تر اوسه پورې د انتخاباتو لپاره هغه لازمه بودیجه چې اختصاص شوې نه ده شوې ملګري ملتونه بالخصوص په راس کې، آیا کوم داسې مشخص ژمنې به وشي؟
توقع هم دا ده چې موږ حداقل هغه کوم منطقي معقول تګلارې ته او نتیجې ته ورسیږو. هغې په ترس کې البته دا اولنۍ او اخرنۍ جلسه هم نه وه او نه هم به وي. 2013 کال کې بیا به یو جلسه په افغانستان کې چې فکر کوم هلته به کېدی شي احتمال د دې چې کومه قطعنامه صادره شي یا کوم مشترکه اعلامیه صادره شي. باید ووایم چې د سازمان ملل متحد ځانګړی استازی یما موتو هم په دې ناسته کې ګډون لري او طبیعي ده چې د انتخاباتو مسایلو پر سر او نور موارد په کې ښکیل دي، دغه په سر باندې به هم خبرې وشي.
د ناروې په پایتخت اوسلو کې د افغانستان په اړه د تماس د نړیوالې ډلې د نننۍ غونډې په اړه مو په اوسلو کې د افغانستان د سفیر شکری بارکزی څرګندونه اوریده.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکو انتخاباتو تر سره کولو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکارۍ تورن کړ. د دې کمیسون ویاند او کمشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سه شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې حکومت په تیر یو کال کې لکه څرنګه چې لازمه ده د دوی غوښتنو ته پام نه دی کړی چې دغه چارې د دې کمیسون په کار منفي اغیز کړی. خو د ملي یووالي حکومت بیا وایي په خپل وخت سره د انتخاباتو تر سره کېدو ته ژمن دی او هڅه کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر وړاندې پرتو ستونزو ته په وخت رسیدګي وکړي. نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو په برخه کې د ملي والی حکومت په نه همکارۍ او د دغه کمیسیون غوښتنو ته په نه همکارۍ تورنوي د دغه کمیسیون ویانو کمشنر ګل اجان عبدالبدی سیاد د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې حکومت په تیر یو کال کې نه هم د دوی طرحې په وخت سره تایید کړي او نه هم لازم امکانات ورته برابر کړي ښاغلی سیاد وایي که حکومت د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د پیژندپاڼو د ویش او بودجې په برخه کې لا دوی سره په وخت همکاري وکړي نو د نوې طرحې له مخې به راتلونکي ټاکنې په وخت سره ترسره شي
د امنیت نیول د مراکزو د حوزو د رای ورکوونکو په وخت سره د بودجې برابرول او همدارنګه وسته مونږه تصمیم نیولای چې د تذکرې په اساس باندې باید سبتنام ترسره شي په خپل وخت او زمان سره د تذکرو توزیع کول دا غدرې شرطونه ان شاء الله په وخت او زمان سره ترسره شي مونږه کامل تیاری او بشپړ تیاری لرو چې انتخابات په خپل وخت سره وکول شي
خغله سیاد وای له حکومت سره د تابعیت د تذکرې پر بنسټ د رای ورکوونکو د نوملیکنې او نوملړ چمتو کولو طرحه شریکه شوه او دوی هیله لري چې دغه طرحه ژر تر ژره تایید شي دغه کمیسیون د مسولینو په خبره نوې طرحه چې د حکومت سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او د عملاتړو بنسټونو سره په مشورې جوړه شوې لا مخې به د رای ورکوونکو نوملیکنه په لاسي ډول او د تابعیت د تذکرې په اساس وشي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولینو په حکومت لا دې عمل هم نیوکه وکړه چې له یوې میاشتې څخه په ډېره موده کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس نجیب الله احمد سي پر ځای دغه کمیسیون ته بلغړه نه ده معرفي کړې دا په داسې حال کې ده چې فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو موسسه وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د راتلونکي کال د سرطان په شپاړسمه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ناشونې ښکاري خو له دې ټولو سره سره د ملي یووالي حکومت مسولین بیا د دغه کمیسیون سره د لازمې همکارۍ او همغږۍ خبره کوي د ولسمشۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي حکومت په دې هڅه کې ده چې د امنیت ترڅنګ لازمه بودیجه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په واک کې ورکړي د وای دوه عمده موضوعات چې د حکومت مسولیتونو کې راځي یو د امنیت ټینګښت او بلې هم د مالی امکاناتو برابرول دي چې حکومت په دواړو برخو کې لازمي هڅې کوي د مالی امکاناتو برابرولو لپاره د مالی وزارت د نړیوالو مرسته کوونکو سره په خبرو اخته ده او د امنیت د ټینګښت په برخه کې هم د کورنیو چارو وزارت خپل هر اړخیزې څېړنې د رای ورکونې په ټولو مرکزونو کې پیل کړې دي خغل مرتضوی وای د انتخاباتو کمیسیون د لریشوی رئیس نجیب الله احمد زی پر ځای به هم ډیر شر یو نوې کمشنر دغه کمیسیون ته معرفي شي بلخوا د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله سمو د مخ کې ویلی چې افغانان د ملي وحدت له حکومت نه توقع لري چې را روانې ټاکنې به شفاف او مناسب وي واصل وصال ازادي رادیو کابل
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف وای د دې لپاره کم کار شوی چې انټرنیټ ماشومان ته به خطر کړی شي د غیداری نن یو رپورت خپور کړی ویلی دی چې د انټرنیټ په هر دریو کارکونکو کې یو تن ماشوم دی د یونیسف په تازه رپورت کې په انټرنیټ کې د بختو ماشومانو د وصیت او دقیقو شمیرو په اړه معلومات ورکړل شوی دی سفیول استنیزي دا موضوع څارلې ده
سره له دې چې په نړۍ کې د انټرنیټ له هرو دریو کارونکو یو تن ماشوم دی د آنلاین نړۍ له پیښېدونکو خطرونو د هغوی د ساتنې لپاره کم کار شوی دی یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق نن په یو کلنی ریپورت کې دا خبره کړې ده د یونیسف په ریپورت کې دا هم راغلی چې خوندي مطالبو ته د ماشومانو د لاسرسي لپاره هم کار نه دی شوی په دغه ریپورت کې له بیلابیلو لارو د آنلاین نړۍ له خوا د ماشومانو د ژوند د ګواښلو او یا هم د ځینو فرصتونو په باب معلومات ورکړل شوي دي یونیسف په دولتونو او خصوصي سکتور ته د لپاره انتقاد کړی چې په خبره د آنلاین نړۍ د ګواښونو په سبب ډیر کم کار کړی او میلیونونه ماشومان له ګواښ سره مخ پاتې کړي دي په دغه ریپورت کې راغلی چې له موبایل ټلیفونونو کار اخیستل چې کم نظارت پرې کېدلی شي له آنلاین نړۍ نه د ماشومانو په مخ زیات خطرونه پېښ کړي دي کاناډا فرانسه هالند روسیا او امریکا هغه هیوادونه دي چې په نړۍ کې د جنسي ځورونې د ویب سایټونو له لسو د نهو هغو کوربه دي یونیسف سپارښتنه کوي چې یوازې حکومتونه خصوصي سکتور د ماشومانو ادارې اکاډمیک ادارې کورنۍ او پخپل ماشومان له دې سره مرسته کولی شي چې آنلاین نړۍ د ماشومانو لپاره خوندي کړي او د هغوی د ګټې وړ یې وګرځوي وي. لدې چې د انټرنیټ له هر دریو کارونکو یو تن ماشوم دی، دا کولای شي معلوماتو ته د هغوی لاسرسی زیات کړي او په مټې له انلاین نړۍ تجربه واخلي او خپل نظریات څرګند کړي. ځوانان په ټوله نړۍ کې له هرې بلې طبقې نه زیات سره وصل دي. یو او یا فیصد ځوانان د انټرنیټ له لارې انلاین وي. د یونیسف رپورت کې همدارز یو مقایسه هم شوې ده. افریقایان کم انټرنیټ کاروي. د دوی له 15 ځوانانو دوه تنه انټرنیټ کاروي، خو په اروپا کې بیا له 15 یوازې یو تن افلاین وي. اخوا د څېړنو له مخې دا ثابته شوې چې د نړۍ یو پر درېمې برخې تنکي ځوانان چې شمېر یې 346 میلیونو وګړو ته رسیږي انټرنیټ نه کاروي، او دا مخ په زیاتېدونکي ډیجیټل اقتصاد کې د هغوی ګډون کموي.
و موریدل چې یونیسف وایي چې په نړۍ کې د ماشومانو لخوا د انټرنیټ کارولو او د ماشومان ته د انټرنیټ د کارولو له امله د زیانونو په باب کم د زیانونو د مخنیوي په باب کم کار شوی دی. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواک یو لړپوړ قومندان د بیت المقدس پر د امریکا د ولسمشر له پریکړې سره څخه وروسته د فلسطین څخه د ریزډلو ته د ملاتړ وړاندیز کړی دی. په دې اړه له نوریاس نوري اورو.
د ایران د قدس ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. قدس د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک هغه څانګه ده چې په بهر کې د ایران د فعالیتونو مشري کوي. د دې ځواک مشر جنرال قاسم سلیمانی دو فلسطینی ډلو الجهاد او ازدین القسام قطعې په نوم د حماس وسلوالې څانګې ته دا وړاندیز کړی دی. حماس ډله د غزې په ترنګ کې واکمنه ده. د سپای پاسداران رسمي وی پانی پرون راپور ورکړ چې سلیمانی په ټلیفوني خبرو کې د دې دوه ډلو مشرانو ته د خپل ملاتړ انډاډ ورکړ. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اسرایلی پوز پرون ویل غزې څخه د اسرایل پر خاوره څو توغندي وشتل شول چې یو د اسرایلو د میزایل د مدافعې سیستم کشف او شن کړ، او په ځوابي اقدام کې د غزې په ترنګ کې د حماس پوځي مرکزونه د ټانکونو او الوتکو په وسیله په نښه کړل. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دسمبر په 6 اعلان وکړ چې بیت مقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه پر رسمیت پیژني او له تل ابیب څخه د امریکا سفارت ورلېږدوي، د اسرائیل او د حماس د وسلوالو ترمنځ د توغندیو د توغولو پر سر د پولې په اوږدو کې څو ځلې نښتې شوې دي. د ایران د پوځ لوی درستیز جنرال محمد باقری د دوشنبه په ورځ وویل چې د بیت المقدس په اړه د ټرمپ دغه غیر منطقي اقدام د یوې نوې انتفادې یا د فلسطینیانو لخوا د نوي پاڅون پیل انګیرل کېدای شي. د ایران دفاع وزیر جنرال امیر حاتمی وویل دغه اقدام به یوازې د صهیونیستي رژیم له منځه وړل ګړندي کړي او د مسلمانانو ترمنځ اتحاد به دوه چنده کړي. جنرال سلیمانی چې په سوریه او عراق کې د ایراني ځواکونو مشري کړې وویل په سیمه کې د مقاومت ټولې ډلې دې ته تیارې دي چې د بیت المقدس د الاقصی جومات چې د اسلام دریم سپېڅلی ځای دی او دغه راز د لومړۍ او دوهمې مقبرې دفاع وکړي. دغه ځایونه د یهودانو لپاره هم ډېر سپېڅلی دي. د سلیمانی په مشرۍ قدس ځواک چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه مخته وړي، دغه راز په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم حیاتي ملاتړ کړی دی. ایران تیره اونۍ د ولسمشر ترامپ پر دغې پریکړې سخت انتقاد وکړ او د سختو عواقبو خبرداری ورکړ. پرون په سیمه کې پرله پسې 15 ورځ د ترامپ د پریکړې په وړاندې مظاهرې وشوې. په لبنان کې د ایران ملاتړې حزب الله چې په 2006 میلادي کال کې له اسرائیل سره جګړه کړې، په بیروت کې یوه لویه مظاهره چې په لسګونو زره کسانو پکې برخه اخیستې وه تنظیم کړې وه. مظاهره کوونکو د اسرائیل او امریکا ضد شعارونه ورکول. په تهران کې هم په سلګونو کسانو د اسرائیل پر ضد مظاهره وکړه او د دې هیواد د لوی درسیس پر خبرې چې ترامپ په خپل پریکړې سره د اسرائیل محو کول ګړندي کړي تاکید وکړ. د اسرائیل لخوا په اشغال شوي د لویدیځ غاړې په رام الله کې په لسګونو فلسطینیانو د اسرائیلي سرتیرو پر لور ډبرې وویشتې چې هغوی هم په مقابل کې له اوښکې بهونکي ګاز او ربړي مرمیو کار واخیست. په هبرون او غزه کې هم د خوډپ راپورونه ورکړل شوي دي. د هلال احمر یا سرې میاشتې ټولنې وویل چې پرون ورځ شاوخوا 20 فلسطینیان د ډزو یا ربړي مرمیو له امله ټپیان شوي دي.
د موټر جوړولو نړیوالې فابریکې په خاص ډول جرمني شرکتونو به ډېر ژر په راتلونکو څو کلونو کې یو شمېر الوتونکي موټرونه بازار ته وړاندې کړي. په دې اړه له اسمت ساروانورو.
په دو کلونو کې به څو ډوله الوتونکي موټرونه بازار ته راووزي. د دغو موټرو په منځ کې یو د جرمني لیلیوم ایویشن کمپنۍ جوړوي. دا د شخصي موټرو هغه پرمختللې او په الوت کې سپک ماډل دی چې په عمودي ډول بالوسی یعنی رنوی یا البتلارې ته اړتیا نه لري. دا موټر چې د شار د داخله او له شاره د دیباندې لپاره ډیزاین شوی الکتریکي او کم اوازه انجن لري. د دغه موټر کمپیوټري سیستم پیلوټ یا چلونکی په 6 ساعته کې زده کولی شي. د دغه الوتونکي موټر سرعت په 1 ساعت کې تر 400 کیلومتره زیات دی او وزن 600 کیلوګرامو ته رسیږي. اروپایان به د اجازې د ترلاسه کولو په صورت کې د کور له مخې هوایي ډګر او یا هر بل ځای په دې الوتونکي موټر کې پرواز کولی شي. تیریا فوګ یا شرکت اعلان کړی چې د دې موټر لومړنی سیمپل یا نمونه به تر 2018 میلادي کال پورې د TF-X په نوم استفاده ته وړاندې شي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. 4:30 شوې دي. تر مهمو خبرونو وروسته د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر اورو.
د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ټول تړل سوي روغتیایي مرکزونه بیرته پرانیستل شول. د افغانستان مشرانو جرګه په کابل کې د یوې کورنۍ د 10 غړو په وژنه کې د 3 تورنو کسانو د علني محاکمې غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو نن په کابل کې خپلې سیمه ییزې ستونزې د سوداګرۍ او صنایعو او ترانسپورت د وزارتونو له چارواکو سره شریکې کړې. د پاکستان پوځ وایي د یو افسر په ګډون یې 2 سرتیري هغه مهال وژل شول چې سخت دریځو په قبایلي سیمه کې پر یو پوځي موټر ډزې وکړې. پاریس نن د مځکې د ژغورنې او اقلیمي بدلون په اړه په یوه ورځنۍ سرمشریزه کې د ګڼ شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه دی. د قزاقستان په قراغندي سیمه کې د سکرو د قانونو ګڼ شمېر کارکوونکو له د باندې وتلو ډډه کړې او د حقو زحمي د زیاتولو غوښتنه کوي. او د روسیې د مرکزي امنیتي خدماتو اداره وایي د سخت دریځو یوه کړۍ یې کشف کړې چې غړیو یې غوښتل د نوي کال په مراسمو کې او د روسیې د 2018 کال د مارچ میاشتې د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال حملې وکړي.
وړاندې په خبرونه کې د خځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډې اچار اوري. خو اوس مرزی احمدزی د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د کابل د فورسا لیگ په لومړۍ نیمه پایلوبه کې نن صداقت لوبډلې 2-2 پر وړاندې صدیقي ته ماتې ورکړه او د دغه لیگ پایلوبه ته لار پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې د نن لوبې غوره لوبغاړی محمد رضا کریمی وو چې د خپل لوبډلې په بریا کې لوی لاس درلود. د کابل د فورسا لیگ په 11مه لوبه کې 13 ورځ دنیا پوهنتون 3-15 پر وړاندې لوبه فیصل شریف ته وبایلله. ښاغلی شاداب وایي چې له الف ګروپ څخه صداقت او له بی ګروپ نه طوفان وزیر آباد نهو امتیازونو په درلودو سره د غلیک د جدول په سر کې ځای لري. د غلیک په لړ کې سبا فیصل شریف له طوفان وزیر آباد سره د لوبي ډګر ته ځي. د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف د افغانستان د ورزشي خبريالانو د سازمان او د ملي دفاع وزارت د منتخب لوبډلې ترمنځ د کرکټ دوستانه لوبه ترسره شوه. د دغه 12 ورځې لوبه په چا د ورزشي سازمان لوبډلې وګټله او لومړی د توپهنې پریکړه وکړه چې په ټاکلو 12 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره د ملي دفاع وزارت منتخب لوبډلې ته د 2 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د ملي دفاع وزارت د کرکټ لوبډلې ورکړل شوی هدف د لوبې په 2 اورو کې د 2 وکټې په څنځره پوره کړ او د ورزشي سازمان لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبي غوره لوبغاړی عبدالقاسم بوتاکل شو چې د ملي دفاع وزارت لوبډلې لپاره 45 نسوزیدلې منډي جوړې کړې. د نړیوال کپ په نیمه پایلوبه کې سبا شپه ریال مادرید له الجزیره سره لوبه کوي. دغه لوبه د الجزیره په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 9:30 پیلېږي او دغه راز د لالیګا سیالۍ د 13 په لوبه کې جیرونا 1-0 پر وړاندې اسپانیول ته ماتې ورکړه.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. په روانه خبرونه کې په ځینو کورنیو کې د خواخې وینګور په جنجالونو خبرې کوو. دا چې ولې وخت زل بل سر تاوتریخوالی کوي ملامتی د چا په غاړه ده
چې پلار کړه تل موږ مشکل به وسفلا توبه توبه چې یو جنگ به تیر نه سو بس چیغې وهلې سم په چغو چغو به مې زړل
او د دې ټول لانجو د حل لارې څه دي هیله ده تر پای را سره مل اوسئ
که یو سړی له یوې څخه زیاتې ښځې ولري د هغوی له رضا پرته نشي کولی هغوی په یوه کور کې اوسېدو ته مجبوره کړي د افغانستان مدني قانون 1/2016 ماده
قدرمنو اوریدونکو په افغاني ټولنه کې معمولا ودونه په ډیر شور او شوق نارو او وترنونو ترسره کیږي خو کله چې ناوې کور ته راشي نو له څو ورځو وروسته د کورنۍ د ښځو ترمنځ په وړو خبرو خوابدي پیل شي او ورو ورو دغه خبرې په داوو دنګلو وهلو ټکولو او ځینو حالاتو کې آن په مرګ ختمیږي سره له دې چې ګڼې افغاني ښځې د ټولنې ناوړه دود دستور ځپلي او د نارینهو له تاوتریخوالي سره مخ دي په خپل ښځې هم یو بل سره زور زیاتی کوي معمولا په دغه ډول تاوتریخوالي کې د اندرور او ورندار د لیورونو د ښځو دوو پنو میرې او بنځایي ترمنځ کړکېچ ډېر یادیږي خو تر ټولو ډېره لانجه بیا د خواښې او انګور ترمنځ وي په دې اړه به په خپرونه کې د خواښې انګور او د کورنۍ د نارینهو نظرونه واورئ د خپرونې په پای کې به د موضوع په اړه د حقوقي چارو کارپوهې نظر هم واورئ خو راځئ لومړی به د موضوع په اړه د یو څو هیوادوالو د سترګو لیدلی حال او په دې اړه د هغوی نظرونه واورو
زما نوم خلیق دی او د کابل اوسیدونکی یم زه کوشش کوم چې د مور او د میرمنې ترمنځ زه یو انډول وساتم چې نه مور خفه شي او نه ښځه مې خفه شي د هغوی دواړو خبرې تغواګ نیسما نو دفتن زی او خبرګون نه خیمه ځکه چې کته موز داسې د موضوع ته دوام ورکې یا توتريخواله وکې نو په کور کې د کورنۍ ژوند خرابي یو بم خوشاله نه یو نه بز نه بته او نه بم مور خوشاله
نو می بی بیاوا د کابل وسیدن کیم خو چې مې ظالم او به دې غل اجازه چې تطلای نه سوای چې شم په کور کې کولای نه سوای د پلار کړه به نه پرې خودلم څه کم تیر شد باندې نه خپایم نه خوشاله بل ان ګورانو سره مې ربانی کوم چې څه ساتم ما سره چې با ته کړه و دلالم لاس
په افغاني ټولنه کې چې لا تر و سال واده ورسته ځامن جلا ژوند نشي کولای او دا شرم ګڼل کیږي او کورنۍ ان تر هغه وخت چې مسیان واده وکړي سره ګډ وي نو خوخي ځان ته دا حق ورکوي چې انګاین دی وخت کنځي وی وهي ډوډۍ ورنکړي ل کورې وباسي د پلار کور ته لتاګ منا کړی او ان په ډیر خصوصي مسایلو کې هم مداخله وکړي د یادې موضوع د لارو خانولو او د کابل خزینه باندې ورځم او د غلطه د موضوع په اړه ل بلا بلا خونو له خصوص سره خبرې کوم
درنو اوریدونکو د کابل خزینه باندې یو برخه ترغلم دلته ځینې زمنګ خويند لیدل کیږي زبا ورشم له دوی سره به د موضوع په اړه خبرې وکړم چې دوی څه نظر لري په دې اړه څومره ستونزې لیدلې دغلته یو خور ناسته ده چې د سره خبرې وکړم خورې نوم دې راته ته وای
زینب جان
واده دې کړه څو کال کیږي واده دې
15 کال
خوخ سر دروابط په اړه راته وای څه رقم روابط لري سره
کی اول سر کې ډیر سخت یعنی ورا باندې مشکل وو یعنی یو کال دوه کال خو مې خې تنګ سي ور سره تیرې کړې
مثلا څه ستونزې وي کله راته وای چې څه رقم را بیا در سره کیده
ستونزې خو امدا وی کنه چې بيخي سختي ورا باندې مطلب خوان مې هیڅ شیم کولای نه سو چې ماته راوړي کینو کوم اول باري ماشوم کې یو میوه یو دانه سو کړو دي ما خوان راوړل نه سو یې ټول کوټ راوړه او چې لګ راوړي بيخي مر راوړه ولي راوړي هغه وای چې کالی اخلي مطلب اختر کې ما خسه بیا ما اخلي چې ډیر مجبور نه ډیر ضرورت څه ونی خادي خوشحالي نه دغه څه چې واخلي بس جنگ ولانجي او داویل ماویل به اورم بس جګر خونی اني چې پلار کړه تل موږ مشکل به وسفلا توبه توبه چې یو جنگ بتیر نه سو بس اسی وچ پوچا لکه څوک چاته زور نه ورخی زوی بم جګر خونه سو زبم جګر خونه سو زړه زړه به پلار کړه روان سالته بچا ول لاړه مکنه مو سره مستری مسی کوله دې سره مسی په جيبه ما شيخه وهله سم په چغو چغو به مزړل پس څنګه څنګه ولنده
د سیکل شي او چاته خوانه دونه لمسولې چې وهلې
او وهلې نه مل الله فصل خبرې به راته کولې یعنی اسی سپیډ یا سکندل مورل دا پروانه کیده خو به وکړل خو ولې سخت ورونه نه دی روان نکړي
ډیره زیاته
مننه خوشاله اوسه
مننه کی تشکر
اوریدونکو د بړن په یو بل برخه کې یو بل ترور هم ناشته دي زبر ورشم له دوی نه به هم پختم چې دا لخپل انګورګانو سره چډول روابط لري انګورګانو سره کله جنگ جګړې کوي نه کوي نو د دې نظر په مو پختم ترور ته نوم راته وای
نوم مې زرغونه کابل اوسیدونکو
سو کال نه بای
پنځوس کال نه د انګورګان
کته انګورګانو سره د روابط په اړه راته وای انګورګانو سره څنګه چلند لري
بیرو انګورګان مې اړ یې ته مې کار وشله دا خپل غي یو خپل کار کې بل خپل کار کې
یعنی د دې خپل واک او اختیار لري کله ست دی غواړي ته به اجازه چیرې لاړ سي یا چې کالی واخلي یا کوم بل کار وکړي
نه نه پختنا اجازه ورغړې سي کول نه کړنه خو انګورګان مې د سيدي ز خپل هغه ته نه پرېد ما سره پس دې سره کې ما موږ خپل هم د صفه ته کړی موږ خپل د سلوري ګان د سياري وی دي خو خپل ته بکړي عزت وکړه هغه مخې مونږه ګیرې نو سو له اوس مونږ هم د سوار انګورګان مې مخې هم د سو کې
ایت په نظر کدوې مثلا د دې ژوند د دې خپل ازادي ولري کچی رزي یا نور کارونه یعنی ټول پېټ تاسو په خوخه وشي
د څه خوار کو خو د څه بیاغي نه پریږي نو دې په سر لاړ سي خپل بازار ته لاړ سي وای چې رزړو سي لاړ سي نه
لکه تاسو چې ویلې چې تاسو ګورګان تاسو ته کنټرول لاندې کارونه مرته وشل یعنی هغه ټول کارونه چې دوی کوي تاسو په خوخه دي کدوې سرغړونه وکي کله مثلا تاسو چې دغه کارونه ورته وشل دي تاسو امر نه سرغړونه کوي تاسو یې ورته غوسه کیږي
ولې نه غوسه کیږي ورته جنجالم کو داوی مو هر شی مرزي کو بیا بعض وخت کې هم پوسه کیږي بعض وخت بیا غلی سي
یعنی لازم کوي
هو لازم کوي بیا خې بیا څه دا خو موږ حق ده نو سي دي موږ را خبرو مني بیا سي موږ نه ګورګان دي احترام وکي دونه دا واړو بچي ورت کی دي نه زحمت نو وادو نه کوز دي قرض او پور وکي بیا د تو دونه کوي یو دوه پیدا سي دي ویلي یو جنگ نه کوي داوی کی دا خو هم ني او د ما ګورګان ته دا غل سي بیا سي خو خو قصر ډیر احترام وکي
ډیر زیات مننه
تا نو
ترنو دوستانو په تیړه باد سينو ورونو نظر هم واخلو چی انګور خوخ په خپل منځ کې جنگ جګړې کوي دوی په دې اړه څه نظر لري د باغ په یو څنډه کې یو رور ګورم چې باغوانی په کارونو بوختي ور بشم لدنه په دې اړه پختم چې دوی په دې اړه څه نظر لري تاسو مو نوم راته وایو را
مراد خان
د خزه او د مور سره د څه رقم روابط دی هغه دوه سره
خزه چې الو سالینی بیا خو هغه مدان د مور سره جنگي
یعنی تا مېرمن چې د مور سره جنگ کوو تا د چا طرفداري کوله
ما خو د مور طرفداري کوله هغه مې ویلم د په دې باندې چې مور خو حق لري نو مور پلار وګوره او خزه وګوره خزه به بل پیدا شي خو مور پلار خو بل نه پیدا کیږي ډېر خزه ملامت هي خو خزه ځان نه ملامت هي چې وایي زه خو پرشته ما کنه
او کله پای کې دا هم راته ورور چې دغه د خوخي او انګور په منځ کې چې کله جنجال راځي دې کې څوک تا په نظر ملامت انګور ملامت کې خوخي
نه خو مجور ملامت هي
ولی
مجور به دې ملامت هي چې دغه د زوی د روی هغه خوښه چې دغه غلطه لار نه ورشي اکثر وخت بس مجور ملامت دی د به شلایری ته لار ورشي خو هغه به نه مونږ هغه وځي بس نه منم ستا خبر بدماشي کی وره
ډیره مننه اوره خوشاله اوسه
نه مننه
اوریدونکو تاسو ته موضوع پاړه د هیوادوالو بیلابیل نظرونه اوریدل اوس په بیرته سټډیو ته لاړ شم او پاتې خبرونه به له هغه ځای تاسو ته وړاندې کړم
درنو اوریدونکو تاسو ته موضوع په هکله مختلف نظرونه اوریدل دا چې دا موضوع له حقوقي پلوه څنګه ده آیا خواخي په انګور د ظلم کولو حق لري او یا برعکس انګور په خواخي په دې اړه په قانون کې څه راغلي او د یادې موضوع عوامل او حل لارې څه دي په دې اړه مې د کابل پوهنتون له استادې پوهنیار شبنم صالحي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
استاد ډیری خواخګان غواړي په یو ډول خپل انګور کنټرول ولري د هغه په لباس کې چیرته تاګ باندې په ډیره تر ډیره خصوصي مسایلو کې دا غواړي چې دا به داخله اوسي وغه څه چې دا غواړي په انګور به تحمل کی دغه موضوع د قانون له اړخه څنګه د استاد آی په قانون کې د څه شته خواخې حق لري چې په انګور دومره قیدات وځي کې یا په ځینو موارد کې برعکس انګور په خواخې باندې
قانون مدني قانون یو د ماده کې وایي چې د زوجین مور او پلار خپلوان بل زوج ته پاینې درجه دي یعنی داسې ک خوخه او خسري د پلار او د مور په درجه کې راوړي ولی دا تن هغه د مانویت له لحاظه ده مخ کراسو د نور شخصي امور ته شخصي امور بالکل بیل دي حتی که تاسو لاس د اسلام نه نظر خاوند حق نه لري خو مرمن ته دا وایي چې ما ماشوم ته تشدي ورکاو کاغه مکلفي مجبور دغه ته پیسې ورکړي د کور کار ته خاون میرمن نشه مجبورول دا چې خواهی مجبورې ده خو هم د قانوني لحاظ هم د اسلام نظر یو ناروا کار او کدا میرمن په خپل خواهی دا کار کوي دا د هغه حسن اخلاق کاری ده په دې معنی نه چې کومو ډیر زیات غوړ دی او چا په نور شخصي معاملات کې ډیر زیات مداخله وکړي خدای نه خاصه داسې نتایج سره مخامخ شو چې هغه اصلاح خواته نه بلکې هغه به د یو افراطي شکل ته ولاړ شي او هغه څه به بهر راوړي چې موږ به نه غواړو چې داسې یو څه مات سره بنا ښه دغه ده چې موږ خپل حدود وپېژنو او د بل انسان په شخصي معاملاتو کې نه باید هغه د مداخله وکړو چې د هغو حوصله یې نور په سر راسي او مجبور شي او عکس العمل ښکاره
کړي. تاسو په نظر حل لارې په څه کې دي؟ بالاخره څه کول په کار دي چې ورورو دغه ذهنیتونه تغییر وکړي او کوم چې د دوی حقوق دي د هغو په رڼا کې د ژوند وکړي؟
فکر کوم دا باید یو ارخیز اما په هغې یو طولانی مدت پلان ته ضرورت ولري. په لنډ مدت کې موږ نه شو کولای چې داسې توقع ولرو دا باید اصلاح شي. د خطر چې د انسان تیر زمانه یې هغه څه دي چې انسان یې جوړ کړی او دا په یو لحظه کې موږ نه شو کولای چې دغه نه واخلو. یعنې تیر نسل اوس دومره چانس دی په اصطلاح د اصلاح ډېر زیات نشته. موږ که غواړو چې په دا نوي نسل باندې داسې یو سرمایه ګذاري وکړو چې هغوی عقدهیي نه شي لکه تېرو نسلونه غواني دوی چې عقدهیي نه شي او دوی سم ورېزل شي موږ به په راتلونکي کې ډېر زیات په اصطلاح سم نسل ولرو وکولی شي یو له تاوتریخوالي نه خالي کورنۍ او یو داسې کورنۍ چې خوشحاله ژوند ولې ولرو.
ډېره زیاته مننه استاد.
مننه.
درنو اوریدونکو، میندې له زامنو سره ټینګ عاطفي تړاو لري. کله چې زوی واده کوي مور ګمان کوي چې زوی ترې اخیستل شوی، نو له دې امله له انګور سره تاوتریخوالی کوي. له بلې خوا ګڼې افغانې ښځې له کوره د وتو اجازه نه لري، تل د کور په څلورو دیوالونو کې ساری وي، همیشه تکراري کارونه کوي چې دا هم ورته عقدې پیدا کوي. په بل چا زور نه رسي، زړه په یو بل تشوي. نو ښه خبره دا ده چې د کور مشران یې په دې خبره غور وکړي او په خپل چلند کې بدلون راولي چې تاوتریخوالی د حل لار نه ده او دوی نشي کولای د تاوتریخوالي په مټ احترام او ښه ژوند ترلاسه کړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. خدای مو د قاضیانو، سارنوالانو، ولسوالانو او نورو له چړو وساته، ځکه چې سړی په پسه چاړه حلالوي او داسې خوروي چې بیا ټول عمر بیرته په پښو نشي درېدلی. همدارنګه مو خدای په کار کوم کسبي او مستري ته مه بندوه چې په رڼا ورځ به د اسمان ستوري درباندې وشمیري، او خدای مو د لسانس او ماسترۍ له رسمي سند اخیستلو هم وساته، ځکه چې استادان او اداري کارکوونکي به مو دومره سرګردانه او لالهنده کړي چې د مور خوړلې شیدې به مو خولې ته راولي. د خپرونې په پیل کې مو یوه کور ته بیایو چې خبر شئ د څه ډول کار کولو تصمیم نیسي.
خزه سخت حیران پاتم چې څه وکړم، هیڅ کاروبار نشته.
راځه زه یو کار درخیم کوي.
څه کار دی؟
آرایشگاه جوړه کړه، ضمانت به یې زه درته وکړم چې په یو کال کې میلیونر شي.
آرایشگاه خو آرایشگره غواړي، او ته خو خپلې سترګې نه شي تورولی. څه خو لا د نورو ښځو آرایش کول دي، دا لس کاله مې کړې همداسې سپینې سترګې ګرځې.
ولې زه سپین سترګې یم؟
نه، ما ویل چې آرایش دې نه دی زده.
ته آرایشگاه جوړه کړه، نور کاروبار ټول زه درته برابروم.
څنګه؟
زه د شهزادګۍ عرب و عجم آرایشگاه له مشهورې آرایشګرې سره غږېدلې یم. هغه وایي چې تاسې مې تنخواه را ډېره کوئ او په غلا کې مې فیصدي ومنئ، همدا سبا له ټول پرسونل سره درځم.
دا څومره ښه. خو دې نه ویل چې غلا کې د څه شي فیصدي غواړي؟ او موږ خو آرایشگاه جوړو، د غلا خبره نو پکې د کومه شوه؟
ته په دې خبرو نه پوهېږې چې آرایشگاه دې جوړه کړه، بیا به په هر څه پوه شي.
سمه ده، نو زه به د آرایشگاه لپاره په ځای پسې وګرځم.
هو، خو پام دې وي چې په کوم لوک ځای کې نیسې، او ځای ډېر غټ وي، دومره چې په یو وخت 50 ناویګانې پکې جوړې شي.
دا څه وایې؟ آرایشگاه جوړوې که د آرایش فابریکه؟
درته وایم چې د دې ټولو پوښتنو ځواب به په خپله ترلاسه کړې.
او خزه څنګه د ارشګه ته سوک درځیو کنه؟
هو اوس نوای نوای پایل دی، میاشت وروسته به هر څه سم سي. اعلانونه مو ټلویزیونونو او رادیوګانو ته ورکړي دي، خو ته زر تجارتي پاسپورت جوړ کړه او د دوبۍ ویزه پرې ولګوه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې له خیره سره د طلایي ګاڼو تجارت پیلو.
د طلایي ګاڼو تجارت پیلو؟
هو،
تر اوسه د لا د ارشګه د کرایې پیسې نه دي ګټلې او ته د طلایي ګاڼو د تجارت خوب نه وینې؟
سړی، د ارشګه ګڼه ګوڼه مو ورځ په ورځ زیاتیږي او له دې سره د طلایي ګاڼو د غلا کار هم پیلو، نو ځکه درته وایم چې دوبۍ ته د تلو او تجارت ترتیبات ونیسه.
ښځې واضح او په ډنګ پیلې راته ووایه چې څه کوې او څه غواړې وکړې.
خبره دا ده چې د ارشګه له مزدورۍ سره سره د ناوې ګانو د طلایي سیټونو غلا هم پیلو او د دې کار لپاره مو څو تنه ماهر غلې مقرر کړي دي چې د سترګو په رپ کې طلایي ګاڼې غلا کوي او ځای ته رسوي، نو په ګډه کې هغوی هم برخه لري.
پام چې دا کار ونه کړې بیا زه د محکمو او حوزو ځوابونه نشم ویلی.
لیونۍ کېږه مه، موږ د ارشګه په دیوالونو په غاټ تورو لیکلي دي چې خپل زیورات او قیمتي سامانونه وساتئ، کنه د ورکېدو په صورت کې ارشګه مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
نو چې دا مو ورته لیکلي دي بیا غلا له څه شي کوئ؟
ساده کېږه مه، ښځې چې ارشګه ته راننوځي نو ټول فکر او پام یې د ځان ښکلا ته وي، د خپلو ګاڼو او پیسو په قصه کې هم نه وي. د همدې لپاره موږ یو ځل زبانی هم اعلان کوو چې شیان مو خوندي کوي چې بیا یې موږ مسؤلیت نه اخلو.
سر مې نه پې خلاصېږي چې څه کوئ او څه ډول یې کوئ.
سر خلاصېدو ته د حاجت نشته، یوازې دوبۍ ته د طلاو د وړلو او هلته د پلورلو کار سنبال کړه. نور غمې مه کوه، کال دا وخت به په دوبۍ کې هم ارشګه لرې او طلاوې به یې سنګاپور ته وړې.
دا نو ارشګه نه ده، د غلا شرکت دی.
د ټولو ارشګو اصلي ګټه همدغه ده، په پوډرو او سرخي نه ګټي.
کله چې د پانتونونو او خوانځیو آزموینې پیل شي نو کانول هم ګران شي، هغه چې په لاس کې د پیچکارۍ او سیروم تیرولو لپاره بندیږي. دا چې ولې اوسې واورئ.
مورې، ته خو یو څو روپۍ راته راکه.
څه کوې؟
په کار مې دي.
څه ته کې پکار دی؟ اسې نه چې بیا پیپسي انرژي پرې اخلې او یم برګر. له دې ټوله دې پلار منه کړې وای مزیر دی.
نه مورې، نه برګر پرې اخلم او نه پیپسي او نه مې
قیلون. خو به نه څکوې ولورې؟
دا پوښتنه څنګه درته پیدا شوه مورې؟
اوسنۍ نجونې قیلون هم څکوي، وای سټایل دی.
مورې، زه له هغو سټایلي نجونو څخه نه یم، خدای مې دې ترې وساتي. په لوی لاس ځان د مخدراتو په کنده کې نه اچوم.
شاده سه لورې چې د غومره فکر لري، ځینې خو خپله راتلونکی هم نشي سنجولی. اوس دا راته ووایه چې په پیسو څه کوې؟
مورې، په لاس کې مې کنول بندوم.
ولې ناروغه خو نه یې؟ پیچکاري او سیروم هم نه کوې، نو کنول د څه دپاره بندوې؟
مورې، نن ډېره سخته ازموینه لرم. ما ویل کنول به بند کړم او بیا به استاز ته ووایم چې ناروغه یم، همدا لږ مخکې مې سیروم تیر کړه.
د څه دپاره دا کار کوې؟ او که بیا پوه سې چې د دروغ دې بند کړی دی.
نه پوهېږي مورې، ډېر نجونې او هلکان د ازموینې په وخت کې کنولونه بندوي چې د استاذانو زړه پرې وسوځېږي.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
ګوري والکانو، سبا ته مو درسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی، تاسو ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیل مخې ورکوم.
خیر سی استاد، کاردستی مو خو په خدای کاسی هم زدوی، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نکړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډټ کارت رانه وړ د کاردستی نمرې غاټ صفر دی. مو کوخخ کو چې امتحان درته اسانه کو او تاسو بیا هم پکې لاغاتی وهی.
اوس پامو کې هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید. بی خبر آژانس خبر را کوي چې تالار ته د کاندید وزیرانو له معرفي سره په تالار کې ناستو کسانو خیال پلوونه پیل کړل چې دومره ډیر وزیران هر یو لس زره ډالر راکي نو هغه دی پرته له شکه په ترکیه کې یو اپارتمان پې اخیستل کیږي چې هر وزیر یو یو خپل په خزای کې ورته مقرر کی نو پیشکه یې هم بیکاره نه پاتې کیږي او په دې ډول یې بلا خیال پلوونه ووهل. خبر زیاتوي چې په تالار کې ناستو کسانو شونډې څټلې او په دې فکرونو کې ډوب وو چې څه وخت به د ډالرو نوي نوي بنډلونه جیب ته اچوي. د اعتماد د رایو ورکولو ماهرین وایي چې په تالار کې رایه ورکول د سرو زرو قیمت لري او دا څو سوه تنه خپلې رایې په سرو زرو پلوري چې بیا یې وزیران قصور د حکومت له بودیجې او پروژو څخه باسي. ماهرین باور لري چې که همدغه د راکړې ورکړې معامله روانه وه نو ملت او خلک د له خدمت نه لاس پرې مینځي لکه چې پرې مینځلې دي. خبر خلاص شو.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و هارون ګلزاد، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، صادق سپینغر، ستاره امینی او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، خوست یو او جلال آباد 4.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ارزلی سرال ویم سر
ستی کلما چې بی ګنا خندا کوي ما چې سینه نه رې دې خپل بل وی دې یا بابو چل نه کلمہ بجن کو باندھی جیول نہ کئی بار پر سو بولے با اور پس گل تو ختم آئیں انتظار پانی بن کی کپل کو پیسے اور کان دے پشمار ولا شک و ما گل گو ساری بگ دی ہوئی موسیقی